کوم فروخ صاحب قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د ازادۍ راډیو دی او ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خبرو. د ازادۍ مجلې په دې غنا کې بد نورو موضوعاتو ترڅنګ د جاغوري ولسوالۍ له اوسیدونکو شاعر عادل عظیم نظری سره د هغې د پښتو شاعرۍ په اړه خبرې اترې واوري.
ډیر می مینه درلوده پښتو شعر سره او دا می هیله وه چې یو وخت وکولی شم چې پښتو شعر نه هم وایم. نو د ډیر کارونو سره او ویلو سره او اوریدو څخه وروسته د پښتو شعرونه دا می وتوانېده چې یو څو پښتو شعر نه هم ولیکم.
له ازادۍ مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د امریکا پولیسو په نیویارک ښار کې په بمی چاودنو تورن افغان نیولی دی. د هر څه وروسته راځي په پایل کې پام وکړئ خبرونو ته. په اوروزګان ولایت کې پر یو شمیر پولیسو له بمباری وروسته د امریکا پوځ وایي دوی پر هغو کسانو بمباری کړي چې پر پولیسو یې ډزې کولې. د پاکستان صدراعظم وایي حکومت یې په عزت او درناوي خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو ملاتړ کوي او د سعودي عربستان حکومت وایي چې په دې هیواد کې د داعش ډلې درې مرکزونه ویجاړ کړي دي. بشپړ خبرونه. د امریکا پاوز پرون ومنله چې په اورزګان کې د یک شنبه په ورځ دوه هوایي حمله کړي دي. د اورزګان او کندهار د لوی لارې د ساتنې د کندک قومندان سمونوال رحیم الله خان پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې امریکایي ځواکونو د پولیسو یو پوستا بمبارد کړي او اته پولیسي وژلې دي. خو په کابل کې د امریکایي ځواکونو ویاند مایکل لاوهورن ویلی چې د دوی الوتکو پر هغو کسانو بمباری کړي چې د افغانستان پر امنیتی ځواکونو یې ډزې کولې. لاوهورن ویلی چې تر دې زیات معلومات نشي ورکولی. له دې مخکې د اورزګان د ولایتي شورا رئیس عبدالکریم خادمزی ګارډین ورسپانې ته ویلي و چې امریکایي ځواکونو د حمله سهون کړي او دلیل یې د په وینا د بهرنیو او افغان ځواکونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی دی. افغان حکومت وایي چې په افغانستان کې د انرژي په سکتور کې د نړیوالو مؤسسو د پانګونو هرکلی کوي. دا څرګندونې وروسته له هغه کیږي چې په افغانستان کې د انرژي د سکتور په اړه د سیمه ایزو او نړیوالو سازمانونو دوه ورځنۍ غونډه پرون په دوبۍ کې پای ته ورسېده. په دې غونډه کې چې د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت په کابل کې د امریکا د سفارت او د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې یو ایس ای آی ډی په مرسته جوړه شوې وه، د منځنۍ آسیا، منځنۍ ختیځ، اروپایی هیوادونو او د امریکا د لک تر لګه 200 شرکتونو استازو په افغانستان کې د نوی کیدون کې یا رینیوبل انرژي د منابعو د مندلو او تولید پر امکاناتو خبرې وکړي. افغان حکومت نړیوالو سازمانونو ته بلنه ورکړي چې د افغانستان د انرژي په منابعو کې پنګونه وکړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې حکومت په عزت او امنیت خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو ملاتړ کوي. نواز شریف وایي پاکستان له څلورو لسیزو راهیسې د میلیونونو افغانانو له سخاوته ډک کور و، خو د هیله څرګنده کړه چې ملګري ملتونه به د افغانانو د ستنولو او بیا میشتېدنې په برخه کې هڅې چټکې کړي. شریف د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د کډوالو او پناه غوښتونکو په اړه پرونۍ غونډې ته وویل که څه هم د نړیوالو مرستې کمې شوې دي، خو د افغانانو لپاره د پاکستان په سخاوت کې کموالی نه دی راغلی. د نواز شریف په وینا اوسمهال په پاکستان کې 2.5 میلیونه افغانان تیره دي. په جوزجان کې پرون د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د ساتونکو پر یوه کاروان وسلواله حمله وشوه. د جوزجان امنیت قمندان رحمت الله ترکستانی ازادۍ راډیو ته ویل چې وسلوالو کسانو د خواجه دوکو ولسوالۍ پر احمد آباد کلی کې کمین نیولی و. د ښاغلي ترکستاني په وینا د وسلوالو کسانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښته کې د ښاغلي دوستم د ساتونکو ډلې ته زیان نه دی اوښتی، خو په سیمه کې داسې نښې لیدل شوي چې ښایي وسلوال کسان په دې حمله کې وژل شوي او ټپیان شوي وي.
ازادۍ راډیو
متحدو ایالاتو په سوریه کې د اوربند تمدید ته تیاری خودلې ده. لدې مخکې د سوریه پاوځ په دې هیواد کې د اوربند د ماتې دو خبر ورکړی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی پرون په یو بیان کې وویل له مسکو یې غوښتي دي چې د بشر اسد پر رژیم له خپل نفوذه کار واخلي او د اوربند ټینګ ساتلو ته یې وهڅوي. کربی څرګنده کړه چې د بشر اسد رژیم په وروستیو څو ورځو کې د اپوزیسیون پر مرکزونو حملې کړي، خو د اوربند د نسبي رعایت له امله په دې هیواد کې تشدد تر ډیره حدره کم شوی دی. خو د سوریې د پوځ یوه خبر پانه وایي چې تروریستي ګروپونو په دوامدار ډول د اوربند له موافقې سرغړونه کړې. په سوریه کې د سپتمبر په 12 نیټه د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو په منځګړتوب د اوربند پریکړه وشوه. سعودي عربستان وایي د داعش د پلویانو درې مرکزونه یې ویجاړ کړي او لږ تر لږه 12 تنه له دې ډلې سره د تړاو په تور نیولی دي. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په نیول شویو کسانو کې یو مصری، یو یمنی، یو فلسطینی او پاتې 14 کسان د یوې میرمنې په ګډون ټول سعودیات بادي. د دې وزارت خبر پاڼه وایي پر دې کسانو شک دی چې د سعودي عربستان پر امنیتي ځواکونو، اقتصادي او امنیتي تاسیساتو او ملکی اهدافو د حملو پلان یې درلود. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په لیبیا کې د خپلو دوو وګړو د برمته کېدو خبر ورکړ. د دې وزارت یو ویان ویلي چې د پیښې په څیړنه لګیا دي. د ایتالیا خبری رسنۍ د لیبیا په جنوبي ښار غت کې د والی په وینا ویلي چې دواړه ایتالویان او یو کاناډایی وګړی له تونس سره د دې هیواد په سرحدي سیمو کې تښتول شوي دي. راپورونه وایي چې دواړو ایتالویانو د سیمې د هوایي ډګر د رغونې په پروژه کې چې کار یې یوې ایتالوۍ کمپنۍ کاوه کار کاوه. او وروستی خبر، د قرغیزستان ولسمشر الماز بیگ اتمبایوف د سینې د درد له کبله نیویارک ته خپل سفر لغوه کړی. ټاکل شوی و چې ولسمشر اتمبایوف د نړۍ د یو شمیر نورو هیوادونو د مشرانو په ډله کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون لپاره ولاړ شي. خو د هغه مطبوعاتي دفتر ویلي چې د هغه په سینه کې د شدید درد له کبله نیویارک ته یې پرواز لغوه شو او د ترکیې په استنبول ښار کې بیړنۍ ناسته وکړه. د اتمبایف مطبوعاتي دفتر وایي چې ډاکټران د زړه د حملې د امکان په اړه شک لري. ولسمشر الماز بیگ اتمبایف 60 کلن او اوسمهال په ترکیه کې تر عاجلې درملنې او د ډاکټرانو تر څارنې لاندې دی. خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي رادیوي مجلې اونیز پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. د نیویارک پولیسو پرون یو افغان الاصله امریکایي په دې ښار کې د ورستیو بمی 14 په تور ونیو. د نیویارک ښار په منهاتن سیمه کې د شنبه په شپه په بمی 14 کې لک تر لګه 29 کسان زخمیان شول. پولیسو د احمد خان رحمی په نوم یو 28 کلن کس نیولای چې په افغانستان کې زیږیدلی او وروسته له خپلې کورنۍ سره امریکا ته کډه شوی دی. په دې اړه نور جزئیات د فرشته جلال زئی په راپور کې واورئ.
د امریکا د پولیسو په وینا احمد خان رحمی له پولیسو سره په نشته کې زخمی شوی او په توقيف کې دی. په هغه رپورټونو کې چې پر انټرنیټ خپاره شوی لیدل کېږي چې د احمد رحمی لاس زخمی دی او پولیسو په امبولانس کې چولې دی. د نیوجرسي ایالت په لندن ښار ګوټ کې د پولیسو او احمد خان رحمی ترمنځ په نشته کې دوه پولیس هم زخمیان شوی دي. د نیوجرسي ایالت د الزابت ښار چې لندن سیمه په کې د والی کریس پولواج پرون د امریکا سینن ټلویزیون ته وویل چې هغه له پولیسو سره د ځهم تبادله کړې دي. د نیویارک ښار په منهاتن سیمه کې تر 14 مخ کې په همدې ورځ په نیوجرسي ایالت کې هم په سی سایډ پارک کې 14 وشوه. د الیزابت ښار د والی په وینا شای دواړه پیښې ارتباط ولري، خو په اړه یې څرنې روانې دي. امریکایي چارواکي دواړه پیښې له تروریزم سره په ارتباط کې ګڼي. د نیویارک ښاروال بیل دی بلاسیو پرون د پیښې په اړه خبري غونډه ته وویل
Based on the information we have now, we have every reason to believe this was an act of terror.
دا هغه معلومات پر اساس چې موږ وستو ټول دلایل ست چې دا یو تروریستي عمل وګڼو. موږ به ورسته جزئیات ترلاسه کړو د چرونو وشت پړاو په مخ کې پروت دی. خو موږ سره پر دې چې دا یو تروریستي عمل وو د باور کولو ټول دلایل موجود دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په یو خبري غونډه کې ډاډ ورکړ چې د دې واد د استخباراتو فدرالي اداره اف بی آی به دواړه پیښې په جدیت وڅېړي. ما دا وضعیت له نږدې څارلی او له خپلو همکارانو مې معلومات ترلاسه کړي. د اف بی آی مشر بیا هم معلومات راکړل. څېړنې په چټکۍ روانې دي. د نورو جزئیاتو موندل د اف بی آی او د قانون د حاکمیت ځانګړو ځواکونو کار ګڼم، نو هغوی ته به یې پرېږدم چې خپل معلومات بشپړ او راسره شریک کړي. رپورټونه وایي چې د احمد خان رحمي کورنۍ په نیوجرسي کې د سرو کړو چرګانو یو رستورانت لري، خو دی غړی نه دی. د هغه پلار محمد رحمی ویلی چې د امریکا پولیسو په 2003 میلادي کال کې هڅه وکړه چې د دوی د رستوران د کار ساعتونه ورکم کړي. د رپورټونو په حواله د احمد خان رحمی کورنۍ په 2011 میلادي کال کې له پولیسو شکایت کړی و چې رستوران یې د دې لپاره تر څارنې لاندې کړی چې دوی مسلمانان دي. د امریکا د استخباراتو فدرالي اداره به د احمد خان رحمی په اړه د څېړنو تر بشپړېدو وروسته د هغه هیواد عدلي او قضایي ادارو ته معلومات ورکړي څو د هغه برخلیک وټاکل شي.
پراپور کې مو د امریکا کې د ډیرا احمد خان رحمی د نیولو په اړه جزئیات اوریدل چې د نیویارک د پولیسو په وینا په نیویارک ښار کې د منهاتن په سیمه کې په بمی 14 تورن دی. احمد خان رحمی 28 کلن دی چې په افغانستان کې زیږیدلی او وروسته له خپلې کورنۍ سره امریکا ته کډه شوی دی. د لویدیز رسنیو هم تر ډیره د دې موضوع په اړه مطالب خپره کړي دي چې مخکتنه اسمت څاروان کوي.
څو امریکایي ورځپاڼو د نیویارک د منهاتن په وروستۍ چاودنه کې د یو افغان د لاس لرلو په اړه لیکنې خپرې کړي دي. فلوریدا ټایمز ورځپاڼه وایي د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې مامورین د احمد خان رحامي په نوم په یو افغان پسې ګرځي چې د امریکا تابعیت اخیستی دی. سره له دې چې لا ثابته شوې نه ده چې د منهاتن د شنبې د شپې چاودنه چې 9 تنه پکې ژوبل شول تروریستي حمله وه او که نه وه، خو د اف بی آی کارکوونکي په دې پیشه کې د نړیوال تروریزم رول نه ردوي. هغه څوک چې د امریکا د فدرالي ادارې چارواکي د پښتنو ګرویژنو لپاره د موندلو لټه کوي 28 کلن احمد خان رحامي نومیشي. او نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان د جګړې په اړه په یوه لیکنه کې ویلي 8 کاله پخوا ولسمشر باراک اوباما ژمنه وکړه چې د عراق جګړه پای ته ورسوي او طالبانو ته د ماتې ورکولو لپاره په افغانستان کې هلې ځلې دوه برابره کړي. د په دې اړه په وینا کې وویل د القاعده او طالبانو پر ضد جګړې ته به لومړیتوب ورکړي، دا جګړه باید وګټي. خو ورځپاڼه وایي اوس د اوباما د ولسمشرۍ د دوهمې دورې موده په پای ته رسیدو ده، مګر د افغانستان د جګړې د پای نښې نه تر سترګو کیږي او له بلې خوا په انتخاباتي کمپاینونو کې د افغانستان په اړه د امریکا پر پالیسۍ څوک څه نه وایي. نه د ډونالډ ټرمپ او نه هم د هیلری کلینټن له خولې د افغانستان د جګړې په اړه څرګند نظر اوریدل شوی دی. خو دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جګړه تر اوسه پورې امریکایي مالیه ورکوونکو ته په څه باندې 800 میلیارد ډالر تمامه شوې ده. په دې پیسو کې هغه 115 میلیارد ډالر هم شامل دي چې د افغانستان پر بیا رغونه لګیدلی دي. ورځپاڼې د ځینو پوځي چارواکو د اټکلونو پر اساس ویلي داسې نه ښکاري چې په لنډه راتلونکي کې دي افغان امنیتي ځواکونه دا وړتیا پیدا کړي چې په خپله د خپل هیواد دفاع وکړي. نو شاید د امریکا راتلونکی ولسمشر هم مجبوره وي چې د افغانستان په اړه اوسنۍ پالیسۍ ته دوام ورکړي. امریکا غوښتل چې د سرشکال تر پایه له افغانستانه د پام وړ شمیر پوځیان وباسي، خو د طالبانو د حملو شدت اخیستو د اوباما حکومت اړیز چې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو بهیر ورو کړي. حاضر دمه امریکا په افغانستان کې 8400 سرتیری لري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو د دې سهارنۍ خبرونه په دې برخه کې تاسو د ازادۍ راډیو مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته رابولم چې تر 9 بجو پورې دوام کوي.
د ازادۍ راډیوي مجله
عزتمنه اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. عمانی ادبی راډیوي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې له شاعر عادل عزیز نظری سره زموږ د همکار همایون نیواد مرکه اورئ.
نو اصلي مشکل یا ستونزه خوشته په دری کې هم د وزن ستونزې او نور خبر چي دي.
لنډ حکایت او په ادبي بحث کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل په ادبیاتو کې د کنایې په نقش او اهمیت راته غږیږي. په سر کې د اونۍ فرنګي خبرونه لرو. همایون هیواد راوروي.
د پښتو ژبې ځوان شاعر ارسلا خان کاکړ په یو ترافیکي پیښه کې په حق ورسید. نوموړی د بلوچستان ایالت د بوري په لورلای سیمه کې زیږیدلی و چې په خپله سیمه کې فرهنګي کارونه کول او د لورلای ادبي ملګرو ټولنې غړی هم و. در سلا خان کاکړ ملګری وایي هغه یو ښه شاعر او د ادبي غونډو یو ښه ویاند و. تیره پنجشنبه د ننګرهار ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست لخوا څو تنه انځورګران او خطاطان وستایل شول. په هغه نندارتون کې چې تیره پنجشنبه د ننګرهار ولایت په اطلاعاتو فرهنګ ریاست کې جوړ شوی و، د ننګرهار ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست سرپرست شیرشاه همدرد په څو تنو مخکښو هنرمندانو ستاینلیکونه وویشل. ښاغلي همدرد په ننګرهار کې هنري کارونه د ودې په حال کې وبلل او علت یې دا وښود چې په دې سیمه کې په هره برخه کې تکړه هنرمندان شته او د دې تر څنګ ځایي چارواکي هم هنر او هنرمند ته پاملرنه کوي. د ننګرهار ولایت مرستیال محمد حنیف ګردیوال هم په دغو مراسمو کې ژمنه وکړه چې د امکان تر پولې به له هنرمندانو او د هنر د ودې ملاتړ کوي. سل کاله مخکې بلل شوې افغاني سندرې وموندل شوې. د ډوچ ویلې راډیو د خبر له مخې دا سندرې د برلین د یو پوهنتون د سندرو په آرشیف کې موندل شوې دي. نن سبا د دې سندرو ټیکۍ په آلمان کې دي او په نږدې راتلونکي کې به افغانستان ته انتقال شي. د کارپوهانو په وینا دا سندرې به پخواني او زاړه طرزونه چې اوس کابو هیر دي بیا سندرغاړو ته وریاد کړي او هیره خزانه به بیرته ګوتو ته راشي.
کوم کسان چې په کندهار کې د ټایپونو د فیتو یا کسټونو کاروبار کوي وایي چې نن سبا څوک د ټایپ کسټونه نه اخلي. د کسټونو ځای عصري وسایلو لکه کمپیوټر، فلشونو، میموري کارډونو او دې ته ورته نورو وسایلو نیولی. دغه دوکانداران وایي چې د دوی کاروبار ته زیان اوښتی. په کندهار کې زموږ همکار محمد صادق رښتینی په همدې باره کې د کندهار څو تنه کسټ خرڅونکي پوښتلي. د رپورټ ته اورېدلو بلنه درکوم.
پتر سترګ محبوبا بل د ښکار کوي چې د خنجر واکې الو ان زل پیا تړلیا مکان کوي
دا د هغه سندرغاړي ژغ دی چې لږ موده مخکې یوه فیته په شاوخوا یو نیم لک افغانۍ خرڅه سول. عبیدالله کندارۍ د کندهار یو تن فیته خرڅونکی دین محمد چې له نږدې دی شکلون رئیس د کندارۍ سندرغاړو فیته او کیسټونه خرڅوي وایي په تیرو کلونو کې د عبیدالله کنداري په ګډون د ګڼو نورو کنداریو سندرغاړو ګڼ مشتریان درلودل او له درو څخه نیولې تر یو نیم لک افغانیو پورې کندې فتې خرڅې کړې.
ما خرڅه کړې ده د شپږ کاله د مخ په یو لک لزرې وټ عبیدالله دا واسپ ده او نورې پتې هم ساده اوس خرڅ سولې دوې پتې تقریبا په وې حساب په درې لکه خرڅ سولې په بل حساب په دوه نیم لک خامخاصه خوجلنو دار کنداری کنداری په خوانی شو کی په واسه کی خامخه زنه اولاد افتلرم
د پروش دین محمد وای پټولنه کې نامنی د خلکو ټټ اقتصاد او د مسکی په بازار کې د ایم پی 3 او میموري کارډونو شتون هم د فیتو په کاروبار منفي اغیز کړي. د پوینا د لوړ قیمت فیتې ورسره وس همستا خو یوازې د ورځې 300 افغانۍ سودا کوي. د کندهاري اصلي مسکی فیت خرڅونکي وایي د میموري او ایم پی 3 د راتګ سره سم ځینو ګاونډي هیوادونو خپل ناسمه او مفتزله موسیقي افغاني ټولنې ته انتقال کړي او ګڼ ځوانان وست کنداري موسیقي پر ځای پېښوري او یا مغربي موسیقي اوري.
په هغه وخت کې داسې وخت راغلی چې ما دونیم لاکه سودا مې لپاره ورزم کړی ده کالداري مګر اوس چلو سودا وکړو سودا وکړو کوم درس افغاني وکړو
پروژه سندرو یو فته چې مخکې به زرګون افغانۍ تر رسیده اوس په یو میموري کارت کې ل یو نیم سل افغانۍ نیولې تر 200 افغانۍ پورې سندري ځای وي.
نو اوس او دولت غربي موسیقي ته ډېر د غور توجه ده. د زمور موسیقي په اصطلاح اوس بیخي شاته ده. هغه په اصطلاح تش دش دش د کچې دغه اوس د اټنی سندري دی او یا زیات دی دغه پاکستانی هنرمندان خبرې په راجو کې زموږ د کندهار کلچر انانات ګسره شاته کړی دي. زموږ د هنرمند قدر دلی نهسته نه د کندهار دولت لري نه اطلاعات او کلچر لري.
د فلمونو په مارکیټ کې یو تنچې د کمپیوټر د لاري میموري کارډونه ډکوي وای د ورځې تر 25 پورې میموري کارډونه ډکوي او اکثره ته افغاني سندري ورچوي. هغه وای 2 جی بی میموري کارت په 500 افغاني ډکوي چې د هندي فلمونو او غربي موسیقي غشتنه ډیره ده.
د ورځې دا ډېر کوم دغه شل 25 تنې ډکوم غزل ورچوم به تصویر غزل ډیر خلک خوشي یا کندارې دا مکورې او بیلجانو دا ډېر خلک خوشي وستا ورده خن نه کی
بل وای چې نام دان لره شو دې نه وای می بل وای چې نام دان لره شو دې نه وای
خو د کندهار سندرغاړي بیا د اصلي کنداري موسیقي د ساتنې په برخه کې د فرهنګي چارو او رسنوي پروسنۍ تګلارې نیوکه کوي. دوی وایي په کندهار کې د تیر پشان وسم تکراو بای استعداد سندرغاړي ستا خو له رسنوي څخه نیولې بیا د خوشي تر مراسمو او دولتي پروګرامونو پورې ټولو ته د نورو ولایتونو سندرغاړي وروستل کیږي. د کنداري سندرغاړي عبید الله هم سیمپی او سندرغاړي کریم جان وایي د کنداري موسیقي د ژوندۍ ساتلو په برخه کې نه دولت او نه هم رسنوي د خلکو د پوهاولو لپاره کار کړي. هغه وایي تر څو چې رسنوي د غربي موسیقي د نن نشر په برخه کې همکاري ونه کړي او دولت یې پر محدودیت کار ونه کړي د دوی هڅې به بی پایلې وي.
د امریکا د ما واستغه وست د سینا به بر سره جوړس وکنی د امریکا څخه ما ګر سره د اسک په سر د یو چې امریکا به ما ته څه پیدا راورسي یو خبره زکوم د اطلاعات او کلچر د مجد بابي د وخت څخه دا شرغلي دي کپلانې دي کپلانې دي چې یس یس ګام نه دی خسي سر بنای برای نام اطلاعات او کلچر دي او زموږ پر رسنی کې د جلال آباد خبرونه خبريږي د امرخیل دي د پلانې دي زموږ جبخ په جلال آباد کې نه خبريږي. مثال انو دا زموږ د رسنی کمزوري ده کنه ده کدا سي د ملک ملي دي زمام چې ملي دي زموږ جبخ بیا وې په جلال آباد کې خلګې نه خوشي او خلګې ونی نه اوري او رسنی ونی نه کوي.
لا خیال دې کوي پر ولي پاترو دي لا خیال دې کوي پر ولي پاترو دي شو
شور 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 دانی لودی
سمو د مخکی د کندهار د اطلاعات او کلتوري اسات له لوري د کنداري موسیقي او مکتب هم پرانستل شوی وو خو ډیر کم دوام یې وکړ د موسیقي سره بلد کسان وایي دا د خلکو په واکه هم د چي د خپل موسیقي دا ورېدلو ذوق پیوړی کړی
شاعر عادل عزیز نظری 22 کال مخکې د غزنی ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې زیږیدل اوس مهال د تعلیم او تربیې په انتون محصله ده نوموړی په پښتو او دری ژبو شعر لیکي دا وایي په اول کې مې چې په پښتو ژبه شاعري پیل کړه راته سخته وه مجبور وم چې له خپلو دوستانو مرسته وغواړم خو اوس تر پخوا تکړه شوی یم لاغلې نظری سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړې ده تاسو یې د مرکې په لړ کې دو شعرونه هم اوریدلی شئ
تاسو لومړی دری شاعري کوله اوس پښتو شعرونه لیکئ لومړی پښتنه مو همدا ده چې څنګه دې خواته راغله او پښتو شعر مو ولیکه
ډېر مې مینه درلوده پښتو شعر سره او دا مې هیله وه چې یو وخت وکولی شم چې پښتو شعرونه هم ووایم نو د ډېر کارونو سره او ویلو سره او اورېدو څخه وروسته د پښتو شعرونه دا مې وتوانېده چې یو څو پښتو شعرونه هم ولیکم
دا به د یو چا لپاره ستونزه وي چې کله په دویمه ژبه شعر لیکي تاسو چې پښتو شعرونه لیکئ او لومړی سر کې مو لیکل کوم ستونزه سره مخ وای
دومره خو سختي خو نه ده ځکه چې لومړی ما پښتو ژبه زده کاغونه ورسته پیل وکړ چې پښتو شعر نو وایم نو د ځینې وخت د ګرامري یا ژبدود ستونزه سره مخامخ کېږم چې نو ځکه دوستان دي چې را سره مرسته وکړي نو دومره ستونزه خو نشته چې زه هغه سره مخامخ اوسم نو اصلي مشکل یا زه خوشته پدری کې هم د وزن ستونزې او نور خبر چي دي دا خو معلومه ده چې زیاتی شاعران یا لیکوالان په ټول نړۍ کې چیشته یوازې په یو ژبه زیاتی په یو ژبه خبرې کوي او زما په نظر دا خو سخت ده چې په دوه ژبه کې وکول شو ولیکو او شعرونه خصوصا یا نثر هر څه چې وی یا گزارش وی خو سخت کار خو ده خو ځینې کسان شته چې د دې کول شي خپل خبري چې دي په دوه ژبه کې وایي خو دا هم ځینو ته دومره هم زیات سخت کار نه دی خو تلاش او کوښښ زیات غواړي
اوس که یو شعر راته وایي
لکه سپېڅلی پسرلی لکه رڼا غوندې لکه ورځې د بهار لکه هوا غوندې لکه یو څاڅکی د باران لکه شبنم غوندې لکه تازه یو احساس لکه نڅا غوندې د پیغلتوب د مینې شور د تهیور سورې د زړه مستي غوندې او د زړه درزا غوندې تر سره کینم یو ځای شمه بې باک له دنیا چې ته بې هوش لیونې او بې پروا غوندې ته مې انزور د تصور ته مې الهام د غزل ته زما نیمه ورکه او ته زما غوندې
کله چې د شعر په اړه غږیږو شعر یو څه ویل دی او بیا مهمه خبره پکې دا ده چې څنګه باید ویل شي کله چې تاسو شعر لیکئ په پښتو باندې د کلماتو له کمی سره خو به نه مخ کېږئ
ځینې مشکلات او ستونزې سره مخامخ کېږم خو د وخت تیریدو څخه کولی شم یو کلمه د هغه په ځای کلمه چې مخکې مې ټاکلې وو هغه په ځای وټاکم او زما شعر یا غزل تکمیل شي
پښتو شاعري دې لوستې ده
زینی پختو شاعران سره آشنای مو ده هغه اثر سره هم چنن
د چا شعرونه ډیر خوښ شوی د پختو شاعرای کی
د پخوا شاعران حمزه بابا او خوشحال خان خټک عبدالرحمن بابا او نور شاعران وو خو د اوسنی شاعران ډیر شاعران سره آشنای هم لکه کاروان صاحب او نور شاعران چې اوس هم کارونه کوي
په شاعرای کی مهمه خبره تا ته څه ده ته چې شعر ورته لیکې څه ویل ورته غواړي
ټول چې شعر وایي یا هغه هر کار چې کوي خو مقصدونه لري اهداف لري ځان لپاره او زه هم ډېر ارمانونه لرم او اهداف لرم چې هغه ته باید ورسیږم ورته
موږ د شعر خبره کوله چې هر شاعر یو څه ویل غواړي خپلو خلکو ته یو پیغام ورکول غواړي تاسو څه ویل غواړي
د یو خزه یا د اونجلې د افغانجلې د زړه خبرې چدي هغه وغوړم چې پر شیر کې د شیر په جبه کې ټولته ورواورم
تاسو دا ویل چې غواړئ د اونجلې خبرې نور ته وکړي نن سبا دا یو خبره کیږي چې ځینی خزینه شاعرانی هم چدي هغه داس شیر لیکي لکه نارینه چې لیکي تاسو دغه بیلوالی راوسته یعنی تاسو په دې بریالي شوی چې د یوې جنۍ لزړه وغږیږئ
دومره خو ویلی نه شم چې کامیاب یم په دې لاره کې خو زما کوشش همدا دی چې وکولی شم د یو ښځه د یو نجلۍ د خصوصا د افغانستان اوسیدونکو ته یعنی هغو چې ښځې دي خو زما تلاش همدا دی
اوس که یو بل شعر راته ووایې
وعده وکړه چې په مینا کې موکار پاتې شي کلی به پاتې او د کلی هغه لار پاتې شي هغه چې ستا په محبت کې غمازی کړی دا هغه د هم په محبت کې داسې خوار پاتې شي غمونه زی د ژوندون خوشحالی شي به تیر خو د ورونو سره تل په زړه کې یار پاتې شي زه خو به لاړه شم د شعرونو نڅو پاڼو سره زما له تلو نه پس به هم ستاسې بنډار پاتې شي
تاسو چې په دری او پښتو شاعري کوئ نو معلومات به د دواړو ژبو درته کیږي څنګه دی په افغانستان کې ادبیاتو ته په دری ژبه په پښتو ژبه باندې کار هغه چې تقاضا د وخت هغه سی کار روان دی کنه
هغه شان چې زه غواړم وینم په افغانستان کې یا مشخصا په کابل کې غونډې دي او بهیرونه شته چې ځوانان هغه کولای شي ګډون وکړي او شیان چې لیکلي هغه سره شریک وکړي او د نورو نظر هم ولري ځان ته اوس هم ځوانان چې کارونه کوي زما په نظر مثبت دي او په ښه لار کې روان دي
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
وګمه جبار خيلي د ځل درې لند لند حکایتونه لوستي په دغه حکایتونو کې یو هم د یو مرشد حکایت دی چې د وی بډی له جواب سره مخ شوی مرشد وایي چې د بډی جواب تر بل هر حقیقت شور ورته ښکاری تاسو یې هم واوري چې دا جواب څه دی
مرید مرشد ته مخ واړاوه ورته یې وویل تر ټولو لوی حقیقت دې څنګه زده کړ او له چا دې زده کړ مرشد وویل ډیر کلونه پخوا لی و اوږده مزله وروسته یوې جونګړې ته ورسېدم چې یوه سپین سرې ښځه پکې اوسېده زه چې خورا ستړی شوم هغې ته مې وویل ډیره لرې اوسي هغې راته وویل همداسې به وي خو دا ورسره ووایه چې له کومه ځایه د بوډۍ دې خبرې داسې درس راوښود چې تر بل هر حقیقت راته ژور ښکاره شو موږ همیشه د سم او ناسم د ښه او بد او دلری او نږدې ټاپی لګو مګر دې ته مو پام نه وی چې د چا لسترګو موږ هغه څه ته حقیقت وایو چې موږ ته حقیقت ښکاري مګر دا خبره مو هیره وی چې د بل لسترګو به بل شی حقیقت وي مړه معشوقه. ممتاز شاگرد په ورستي امتحان کې ټولو سوالونو ته ځواب ووایه او په خوشاله یې پاتید، خو استاد کې نه و. یو بل سوال یې ورنه وکړ، هغه ښځه څه نومیږي چې هر سهار ستاسي صنف پاکوي؟ ممتاز شاگرد وویل، استاده لما د بشر د زرګونو کلونو د معرفت پوښتنې وکړه، زه تیار یم چې ستا ټولو پوښتنو ته ځواب درکړم، مګر دا خو له پوهې او حکمت سره تعلق نه لري چې د چپړاسۍ نوم زده کړم. استاد ورته وویل، د حکمت روح دا دی چې نورو خلکو ته په درنه سترګه وګورو. که موږ نورو کسانو ته چې په ژوند کې مو ورسره سر و کار شته دومره اهمیت هم ورنه کړو چې نوم یې زده کړو، نو نور ټول هغه څه چې حکمت او معرفت یې بولو بیروح بدن وګڼه، او بیروح بدن که د معشوقې هم وي په خاورو کې د پټولو وړ دی. د شاګرد په مخ اوښکې راماتې شوې. استاد ته یې وویل، زونو د دا دومره ډیرو کلونو په زحمت باندې خاورې واړوم او هر څه بې فایده و؟ استاد وویل، نه، تا ډیر زحمتونه وایستل او تر هر چا ښایسته بت دی جوړ کړ، خو اوس چې رخصتی کې ساب کې پوکړه او هغه چپړاسۍ مه هیروه چې هر سهار یې ستا د درس کوټه پاکه کړه. بودا میمار معمار وغوښتل چې پاتې عمر استراحت وکړي، نو د شرکت مالک ته یې وویل، ډیر کلونه مې درسره کار وکړ، نور ستړی یم، اجازه راکړه چې پاتې عمر په کور کې کینم. د شرکت مالک د بوډا معمار خبرې خوابدی کړ. هغه ته یې د تنخوا د زیاتولو او د کار د کمولو وویل، خو بوډا په کړې فیصله کلک ولاړ و. مالک ورته وویل، اوس چې له خپله هوډه نه اوړې دومره خو وکړه چې صرف یو بل کور هم راته جوړ کړه. بوډا معمار په نزړه او په بیړه بیړه د وروستي کور جوړول پیل کړل. له ده سره چې د کار شوق نه و، ژر ژر یې د کور له کاره ځان بېغمه کړ او سمدستي کور ورنګاوه چې عیبونه یې پټ شي. له رنګېدو وروسته په مالک پسې ورغی، د کور د کار د بشپړېدو یې ورته وویل. مالک چې کور ته راغی، بوډا ته یې وویل، دا مې تا ته جوړاوه، دا ستا شو، بېغمه پکې اوسه. بوډا په زړه کې افسوس وکړ چې که پوهېدای نو دومره خام او برسیرن کار به یې نه کاوه. دغه کیسه زموږ د ژوند کیسه هم ده. موږ هر کار خام او برسیرن کوو او هغه د چا خبره لوټګدو له اوبو تیریږو، خو دې ته پام نه کوو چې ژوند مو خپل دی او د خپل ژوند ماڼۍ باید سمه جوړه کړو.
د کنایې په باره کې به مخامخه یو څه اورېدلې وي. کنایې په ماورو کې اورو او ادبیاتو ته یې له ولسي ماورو لاره کړې. دا چې په ادبیاتو کې څه نقش لري، دا به د نن ورځې په ادبي بحث کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل راته ووایي.
ډاکټر صاحب، یو بحث د کنایې هم ده. کنایې داسې دي چې په شعر کې هم شته دي او خلک یې په عامه په مجلسونو په ماورو او په دې کې هم کوي. کنایه دا څه او څه نقش لري په ادبیاتو کې؟
او ډیره مننه. کنایا د صراحت یا د تشریح یا د سپینو خبرو نه تیښتې ته وایي، خو د یو داسې مساوي شي په یادولو سره چې زمون ذهن د لوازمو نه ملزوم ته انتقال کی. یعنی مونږ په مجاز کې وویل چې مونږ د حقیقت نه مجازي معنی ته انتقالي ګوال ته قرینه او علاقه موجوده وي. په کنایا کې کله کله علاقه نه وي. مثلا مونږ وایو په عامه ژبه کې چې په خوله لاس کېږده، اوس په خوله لاس کېږده دغسې خبره ده چې هم حقیقي معنی ورنه اخیستلی شو هم مجازي معنی. مجازي معنی دا ده چې چوپ شه، او حقیقي معنی که مونږ په خوله باندې لاس کېږدو بیا خبرې نه شو کولی. د لاس ښودلو سره د خبرو نه کول یا چوپتیا ملزومه ده. یعنی مونږ د دې نه د لاس ښودلو نه زموږ ذهن تیریږي دې ته چې د دې خبرې مطلب چوپ شه.
ډاکټر صاحب، یو وخت تاسو تر خبرې پورې رایاده شو، یو مجلس کې ناستو، یو سړی باس کوو، بیا یې په دې باس کې دا مقابل سړی ته څو خبرې داسې وکړې، د دوی ترمن دغه خبرې روانې وې. یو وخت دغه د مشر سړی چې و دا سپین ږیری مو دا خبرې ښې پې ونه لګېدلې، په خپل کار باندې مصروف شو. دومره مې واورېدو چې ورته وې ویل وایي هلکه ډېر مکړه تیږه، زه ډوډۍ غوږ ته نه وړم.
بلکل، دا هغه د کنایه ده. د دې مطلب دا ده چې زه لیوانی نه یم، هوښیار یم. که نه د کنایه دغسې یو شی دی چې مونږ په متن کې ځینې داسې برخې راوړو چې د هغو برخو نه پوهېدلی شو چې یوه برخه د دې متن حذف شوې او هغه پټې شوې برخې تي سو. جورجاني وایي، عبدالقاهر جورجاني چې د بیان د علم موسس دی او په 1401 کال کې مړ شوی، د دې یوه مشهوره خبره ده چې کنایه دوه معنی لري. یو یې د ظاهري متن معنی ده، یو یې د معنا معنا ده. مثلا د فردوسی یوه مصرا ده چې د خپل قهرمان رستم په اړه وایي چې هغه دومره اتل و چې په جنگ کې کرګسان مړول، یا هغه په جنگ کې کرګسان مړول. د دې ظاهري مطلب دا ده چې هغه به کرګسانو ته غوښې اچولې، که نه یعنی کرګسان به مړول. د دې متن ظاهري معنا ده. خو دا د معنا معنا دا ده چې هغه به خپل دښمنان دومره ووژل چې د هغوی په غوښو به کرګسان مړه شول.
ټپوس چې ورته وایي،
او ټپوس چې ورته وایي. نو چون شاعري د سریحو او د سپینو او رڼو خبرو میدانه ده، شاعران کله کله د کنایو نه هم ډېره استفاده کوي، د دې دپاره چې خپله خبره بدله کړي، د لوستونکي تخیل راوپاروي او هغه د خبرې معنا راواخلي. نو کله کله د تشبیهاتو نه، د استعارو نه یو بل ډول تخنیک کاروي چې هغه کنایه ده. لوازم وایي او بیا خپل ملزوم پټوي چې د لوازمو سره څه ملزوم دی هغه یې پټ کړي وي او هغه لوستونکي پیدا کوي. مثلا کاربن صاحب وایي چې مونږ او تاسې یوه کنایه لرو په ژبه کې چې هغه دومره چالاک دی چې د ویښو سترګونه رنجې پټوي. کنه د کاربن صاحب شعر هم دی چې ملګرو ما داسې حسین لیدلی له ویښو سترګونه رنجې پټوي. اوس دا د یو سړي د چلاکۍ او د هوښیارۍ او د زرنګۍ دپاره یو کنایه ده چې هغه دومره چلاک دی، دومره تیز دی، دومره روی دی. یو سړی چې د ویښو سترګو نه رنجه پټولی شي، د دې سره ډېر ظرافت او چلاکي لازمه ده. او خپله دلته چلاکي نه دی ویل شوی. کنایې داسې دي چې په بېلابېلو فرهنګونو کې، بېلابېلو جغرافیو کې په مختلفو شکلونو جوړېږي. د عربانو کنایې چې دي د ایرانیانو سره فرق لري، او بیا زموږ کنایې چې دي د پښتنو د جغرافیو هغه د نورو جغرافیو سره فرق لري. دا په خپلو سیمو او جغرافي پورې هم تړلي دي. مثلا په عربانو کې یوه کنایه د هغه څوک چې لوړ قد لري هغه ته طویل النجاد وایي، یا چې د تورې لوستی اوږد وي، او یا هغه څوک چې ډېر سخي وي کثیر الرماد وایي، د ده ایرې ډېرې دي، د پلانې ایرې ډېرې دي. د چا چې ایرې ډېرې وي، د دې مطلب دا دی چې ده کره ډېر پخلی کېږي. د چا کره چې ډېر پخلی کېږي، مطلب دا چې د ډېرو خلکو دپاره کېږي. ډېر خلک چې د چا کره دي، مطلب مېلمانۍ ډېر دي، د کورنۍ نه نور غړي هم ورسره دي. او څوک چې ډېر مېلمانه لري، مطلب سخي ده. نو دا په مختلفو شکلونو دې ته اشاره کوي چې دا سړی سخي ده. د کنایو یو فرق د تصویرونو سره، د تشبیهاتو سره، د استعارو سره او د مجا سره دا ده چې زیاتره کنایې د ولسي ژبې نه شعر ته راځي، خو تصویرونه چې دي د شعر نه ژبې ته ځي. مثلا کله کله په یو شعر کې یو ښکلی تصویر راشي، هغه بیا په نثرونو ته انتقال شي، مقالو ته انتقال شي. د علامه اقبال یو مشهور تصویر چې افغانستان ته د آسیا زړه ویلی و، اوس په زیاترو نثرونو مقالو کې وینو چې افغانستان د آسیا زړه دی او دغسې دی. دا د شعر نه انتقال شوی تصویر دی. زیاتره کنایې چې دي د ژبې نه انتقالیږي شعر ته. مثلا تاسو د استاد پسرلي په دې لاندې شعرونو کې د کنایو ځینې بېلګې وګورئ. یو دی چې ځوان غزل نشي پنځولی، اوس وګنډ پسرلی لاس پخلو پوری یعنی پخلو پوری لاس ګنډل منا چوفشا نورا غلی کنه کنه یا مثلا وای چې ظالمی په ډبرو د بمبرو ظالی ولی ظالمی په ډبرو د بمبرو ظالی ولی شکوې می بیا للیری په پرسان م پاروا منګو تاسو یو چاته وای مثلا یو شر را پوره وی یا یو څوک غلی وی څوک سکونډی چې هغه راوس پړي او یا د یو شر چې هغه خاموش ویته را پاروي مونږ وایو چې د بمبرو ځالی په ډبرو مو ولا یا مونږ تاسې د شرم او خجالت په وخت کې وایو چې لزمه کې وایستم استاد پسرلی وایي چې ګرمې نگاه یې وایستم لزمه کې سامې پستونی کې تربته شوله یا مونږ تاسې کله کله وایو چې دوه خلک ډېر سره ګران دي حتی د دیو ګریوانې سرونه راایستلي دیو ګریوانه سرونه راایستل دا معنا چې دوی ډېر سره ګران دي دلته د لوازم یاد شوي مونږ ملزوم ته ځو لوازم دا دي چې مثلا څوک چې د یوه ګریوان نه سرون را وباسي مطلب دوی به یو کمیس اغوندي یو کمیس چې اغوندي مطلب دوی به په ډېر سره نږدې وي ډېر چې سره نږدې دي دوی ډېر سره ګران دي او چې ډېر سره سره ګران دي نو دوی یو کمیس اغوستي
خبره یوه ده
خبره یوه ده مثلا استاد پسرلی وایي چې له یوه ګریوانه به سرونه باسي حسن مینه چې ستا مین زړه کې پسرلی استغنا ووینم دلته د یووالي دپاره استعاره ده نو استعارې ځینې کره کتونکي وایي چې استعاري خپله هم د مجاز یو ډول دی او د ابن یسیر په نوم یو د بیان او د فنونو یو عالم دغه وایي چې د استعاري او د کنایې ترمنځ د خاص او عام اړیکه موجوده ده هره کنایه چې ده یوه استعاره ده خو هره استعاره کې د شي کنایه نه وي دغسې یو تعریف هم دوی ورته لري کله چې مونږ د کنایې دپاره دا ضرور دی چې یوه قرینه وي چې مونږ پوه شو چې دا خبره په مجازي معنا استعمال شوې په حقیقي معنا نه ده استعمال شوې مثلا کله چې مونږ وایو چې یو چاته وایو چې د بمبرو ځاله په ډبرو ما ولا دلته په لفظ کې کومه قرینه نشته چې مونږ پوه شو چې خبره مجازي ده خو قرینې په دوه ډوله دي یو دا قرینه ده چې په لفظ کې وي زه وایم چې سپوږمۍ په بام راوخته دا په بام راختل زما مطلب دا د بام د قرینې نه معلومیږي چې یو څوک په بام راوخته خو که د ورځې سپینه رڼا وي لمر راختلی وي او زه چاته ووایم چې هغه سپوږمۍ وګوره دلته بله قرینه نشته د ورځې سپوږمۍ نه وي ضرور ده چې زه به یو چاته اشاره کوم چې هغه د سپوږمۍ غوندې ده زما په نظر دلته دوی وایي چې حالي قرینه ده یعنی دا حال داسې ده یا مثلا که مونږ ووایو چې په حمام کې مې زمری ولیدو په دې خبرې کې لفظي قرینه نشته کیدای شي د حقیقي زمري معنا هم راوښتي خو چون حالي قرینه باید موجوده وي یعنی د خبرې حال داسې ده چې په ځای کې د بل څه شي مطلب نه وي نو د بیان د علم عالمان وایي چې د استعارې او د نور مجاز او د کنایې یو فرق دا دی چې په کنایې کې قرینه چې وي دا حالي وي او په مجاز او په استعاره او په دې شنو کې بیا لفظي وي
ډاکټر صاحب د استعاره او د تشبیه په اساس کې مراتبي لوي چې اړخونه لري په کنایه کې څنګه دا موضوع
په کنایه کې دوه اړخونه شته یو د کنایې ظاهري اړخ دی یو یې باطنی اړخ دی مثلا مونږ چې وایو چې لایو ګریوانه بسرونه بس حسن مینا دا یو کنایه ده یا په ډبرو د بمبرو ځالی وشتل دغه الفاظ چې دي د کنایې ظاهر د دې ته مکنیه به وي یعنی دغه کلمات چې په دې باندې کنایه جوړ شوی دغه پوسته کنایه جوړ شوی او دغه معنا چې د تر دې کلماتو لاندې چې څه شی پټ دي هغه ته مکنیان هو یعنی د دې نه کنایه شوی دا لفظونه د څه شي نه حکایت کوي د څه شي په اړه غږیږي نو په دې لحاظ یو د کنایه ظاهر ده او بل د کنایه بیر درون یا باطن ده چې هغه معنا ده مثلا لکه په خوانیو مثالونو کې چې مونږ وی د رستم په مثال کې چې هغه په جنگ کې ټپوسان مړول د دې د په جنگ کې ټپوسان مړول کوم الفاظ دي دا مکنیه به هی ده خو دا خبره چې د دې کنایه معنا ده چې هغه خپل دښمنان وژل دا مکنیان هو ده او باطنی اړخ ده د دې اړخونو د لحاظ کنایه په ځینو ډولونو مشل شوی ده یو ډول دا دی چې مکنیان هو موصوف یا اسم وي مثلا مونږ چې د څه شي نه کنایه کوو یا د څه شي په اړه چې خبره کوو هغه یا موصوف یا اسم وي مونږ صفتونه راوړي وي په کنایه کې او موصوف مو پټ کړی وي یا مو اسم پټ کړی وي د استاد پسرلی یو شعر دی چې شیخ زه تر خو بوته پرېږدم ستا د تر سر واوړي د کوثر وبه یا نو د کروان سیب شیر د چې زما د زړه د زخم ګل ور سره وغوړیږي ستا پر شیرین حسن چوری نه مکینی وبه په لومړی بیت کې ترخی وبه د شراب د پاره کنایه شوی ترخی وبه د شراب یو صفت ده او نه مکینی وبه د خلو د پاره د کروان سیب شیر کې کنایه شوی نه مکینی وبه خولیم تروی وی د خلو یو صفت یا یو ځنګړنه ذکر شوی خو خپل خوري نه دی ذکر شوی یعنی د اسم او د مبسوط لپاره کنایه شوی بل خبره دا ده چې مکنیا انه هغه معنا چې وي په خپل صفت وي مبسوط یا اسم نه وي حمزه بابا وایي چې ما ټیټ ورتلې مکړل زما سر نه ټیټېده شاید چې په الفت کې هم افغان پاتې کېدم دلته سر ټیټېدل سر ټیټېدل د غلامۍ لپاره کنایه شوی غلامی یو صفت ده نو کنایه د صفت لپاره راغلی یا مثلا د حمزه بابا یو بل شعر دی چې په شیرین خوله اوس هیڅوک نه تیروځي چې خبر په کم فهمه شول د فرهاد دلته شیرین خوله د خوږې خولې لپاره هغه څوک چې خوږې خبرې کوي د خوږو خبرو لپاره کنایه شوی خوږې خبرې خپله یو صفت ده بله دا چې مکنیان هو فعل وي یا مصدر وی کنایه د فعل لپاره راغلی وی د کروان سیب شیر چې انځورګر ستا لانځور پس له قلم لاس واخیست ستا او سلام ته ګل په پور د شبنم لاس واخیست لاس اخیستل د پریخودلو لپاره کنایه ده پریخودل فعل دی او لاس اخیستل د کنایې ظاهري بڼه ده یا مثلا د استاد پسرلی یو بل شعر دی چې څمې پختي حال د زړه چې سترګې ښکته واچوي واورو لاندې مشي چې له غروره ښویېدلې وي سترګې ښکته اچول د شرم د شرمېدلو دپاره کنایه ده چې هغه په خپله فعل ده همدارقم د کنایو ځینې نور ډولونه هم شته د شکل د مخې چې مثلا یو دا ده چې د ملزوم او د لازم تر منځ روابط د علاقې چې دي یوه ده که ګڼي وي د دې لحاظه هم کنایې په مختلفو ډولونو ویشل شوي دي یوه ډېر مشهور ډول یې تلویح ده تلویح داسې یوه کنایه ده چې د لازم او ملزوم ترمنځ ګڼې وسیطې موجودې وي یعنی یوه وسیطه نه وي چې ته مجازي معنی ته ورسیږي بلکې ګڼې وسیطې وي ته به د وسیطو د پیچلو لارو نه تیریږي بیا به اصلي ملزوم ته رسیږي د دې ډول مثال موږ مخکې وویل چې د استاد پسرلی شعر مو چې ووایي چې له یو ګریوانه به سرونه باسي حسنو مینه چې ستا منځ لکې پسرلی استغنا ومینه دلته له یو ګریوانه سرونه ایستل دا معنا چې حسن مینه یو دي خو موږ څنګه پوه شو چې د دې خبرې معنا دا ده چې حسن مینه یو دي څو وسیطې باید وکړو اول دا چې له یو ګریوانه چې څوک سرونه باسي باید یو کمیس اغوستی وي یو کمیس چې اغوستی وي معنا دوی ډېر سره نږدې دي ډېر چې سره نږدې دي ډېر سره ګران دي ډېر چې سره ګران دي معنا یو دي نو دا څلور پنځه وسیطې دي چې په مسلسل ډول تعقیبي یوه اخري ملزوم ته ورنه رسیږو دی ته تلویح وایي یو بله ده چې ایما ورته وایي ایما هغه کنایه ده چې د لازم او ملزوم تر منځ وسیطې کمی وي یعنی په اسانۍ موږ پوهېدلی شو چې د کنایې د ظاهر نه مطلب څه دی یا د ظاهر لاندې څه شی پټ دي د استاد پسرلي شعر ده چې ملا مې شل ځایه تړلې ګوندې زړه ته د لار وکړم اباسین د فریادونو لکه نه یم لکه نه یم ملا تړل ډېره مشهوره کنایه ده زموږ په کې کار ته ملا تړل که نه یا یوه ټپه هم ده چې د زلپ تار وکړه چې ملا پې وتړمه مطلب کار ته ملا تړل ملا تړل د کار یو سمبول و څوک چې ملا وتړي مطلب کار کوي نو د دې تر منځ د لازم او ملزوم تر منځ رابطه ډېره څرګنده ده او ډېره په اسانۍ ورسېدلی شو په دې لحاظ دې ته ایما وایي یو بله دریم ډول دی دې ته رمز وایي په رمز کې وسیطې ګڼې نه وي د لازم او ملزوم تر منځ مګر ډېرې تیاري او سختې وي څوک نه پوهېږي چې د لازم او د ملزوم تر منځ اصلا رابطه څه شی ده او دا کله کله سمبول ته ورنږدې کیږي د دې یو علت دا وي چې هغه کنایې چې پخوا جوړ شوي وي په پخوانیو ملتونو کې هلته د لازم او ملزوم تر منځ یوه رابطه موجوده وي یعنې د لازم او ملزوم دواړه خواوې په ټولنه کې موجوده وي خو بیا وروسته یوه خوا په ټولنه کې لاړ شي چون کلتورونه بدلیږي او ورو ورو ټولنه تغییر کوي نو بیا وروسته هغه لازم چې ورک شي ظاهري بڼه چې ورک شي ملزوم باندې څوک نه پوهېږي مثلا د دې یو مثال سیروس شمیسا په خپل کتاب کې راوړي چې د رضا شاه په وخت کې په ایران کې یو دود و چې خلکو به د دې دپاره چې نور وډور کې د وسلو په خونه به د ځان سره تړل وسلې کمې وي ټولو خلکو ته نه رسېدې دوی به پوخ تړلی وو خپل دښمن ته به داسې ښودل چې ما سره وسله شته چې هغه وډور شي بیا په ایران کې د دروغ ویلو دپاره یوه کنایه شوه چې خالی تړل خالی تړل مطلب یعنی دروغ ویل. اوس چې زموږ په ټولنه کې دغه دود نشته یا حتی په ایران کې هم د منځه تللې ورو ورو وسلې ډېرې شوي او دغسې شکل ته د دښمن د ډرولو دغسې شکل ته کومه زمینه نه پاتې. یعنی د دې دپاره چې یوه کنایا د تلویح نه یا د ایمان په رمز بدلېږي، د دې علت دا وي چې هغه ملزومه بڼه یا هغه لوازم چې څه وي هغه په ټولنه کې د منځه تللي وي. یا مثلا یو بله کنایا چې ویل کېږي چې پلانه خلاص لستونه لري، دا په ایران کې د سخا دپاره استعمال، دا څوک چې ډېر سخي و دوی وایي ډېر خلاص لستونه لري.
موږ وایو خلاص لاس لري،
خلاص لاس لري، هغوی وایي خلاص لستونه لري. د دې باندې کېدای شي موږ پوه نه شو، دا واسطه مبهمه ده چې خلاص لستونه څنګه د سخاوت سره اړیکې لري. خو د دې اصلي تاریخي ریښه دا ده چې هغه وخت په ایران کې چون په جامو کې جیبونه نه جوړېدل، نو خلکو به پیسې په یو واړه د څرمنې په یو پوخ کې اچولې او بیا به هغه په لستونو کې اچولو، لستونه به تړلی وو. نو که د چا
همیانۍ چې ورته وایي،
بالکل د همیانۍ چې ورته وایي، همیانۍ به په لستونو کې پټه کړې وه او بیا به که سخا کوله نو مجبور وو چې لستونه خلاص کړي، او چې ډېر به سخي وو لستونه به تل خلاص وو. نو په دې لحاظ کله چې د کنایې هغه ظاهر د منځه تللی، اوس څوک همیانۍ په لستونو کې نه اچوي او په جامو کې جیبونه هم شته او د سخاوت ډېر ماډرن شکلونه هم راوتلي، نو موږ نه پوهیږو چې خلاص لستونه څه معنی.
که اوس څوک وایي چې خلاص لستونه، موږ بیا فکر کوو چې البته تڼۍ یې شکېدل.
بالکل دا خبره ده چې د یوه کنایه چې پیچلې کېږي په رمز بدلېږي، هغې علتونه دا وي چې هغه ظاهري شکل یې د منځه لاړ شي. یا مثلا په پخوانیو وختونو کې د چا د دې دپاره چې لاسونه اوږده دي، دا د ظلم دپاره کنایا وه چې د پلنکۍ اوږده لاسونه لري، او لنډ لستونی دا د زهد او تقوا دپاره. پخواني د یهودو عالمان چې وو او زاهدان او عارفان راهبان، دغو خلکو به لستونی لنډول د دوی ترمنځ، د دوی کالي داسې وو چې لنډ لستونی بیا اغوستل. نو په پخوانیو ټولنو کې اوږده لاسونه د ظلم دپاره او لنډ لستونی د زهد او تقوا دپاره کنایه وي. چا به ویل چې د پلانی لاسونه اوږده دي معنی ظالم دی، او که لستونه یې لنډ دي معنی ډېر زاهد سړی دی.
یو اصطلاح زموږ د خلکو تر منځ مسته ده، هغوی د دې خپلو جنجالونو په حیسه کې بیا وایي وایي، مطلب دا چې یعنی غږ مه لره او کار کوه. دوی بیا وایي وایي ژبه لنډه لاس اوږده.
بالکل بالکل دا ډېره ښکلې کنایه ده، ژبه لنډه لاس اوږده، مطلب کار روان او خاموشي ورسره ساتلې. خبره دا ده چې اوس دغه دوې کنایې مثلا د حافظ په شعر کې راغلي، زه به تاسو ته ترجمه ووایم چې درځه مونږ به په خدای ځان سپارو زړګیا، درځه مونږ به په خدای ځان سپارو زړګیا، چې لاسونه شول اوږده لستونی لنډ شول. مانا دغه شعر کې مونږ ولولو کېدای شي د دې اوږدو لاسونو او لنډو لستونو مفهوم ته ضرور نه رسېږو تر څو چې په دې کې نویو پوه شو. مطلب یې دا دی چې رضا زه ته ځان په خدای وسپارو، تقوا ډېره شوې خو ظالمان هم شوي، چې لاسونه شول اوږده لستونې لنډ شو. یعنی خلک هم تقوا کوي هم ظلم کوي، نو د داسې یو حالت نه باید سړی خدای ته پناه یوسي.
نشپرټک دلو یو خندق دمسته جهان مهینا د خزان جمع اغوستی د نرګس او نسترینا د سبا رڼا پیکا کړو د شام کو رنگینا د سبا رڼا پیکا کړو د شام کو رنگینا مست خوب پچه بلگی د شراب و نگبینا غسر گلو نس شو چٹ کول بدے سارا کے اغل وے محل سے شوی رکھے دے بچے ہوا کے اغل وے محل سے شوی رکھے دے بچے ہوا کے اغ غما سرور دې شو چې بس کې دې هر ساکه هغه سپین مشال چا یوړ لګاو بدی به بیا کې دا تور تور سورې د چاند چې روان دې ته پخا کې دا تور تور سورې د چاند چې روان دې ته پخا کې اوسې د دیورو زستکل ټیټی دل دې دی پشا کې لاس دې پنجاب دې پندا نازیا واز یو دې ګر لک ناس وی بازار ماته پما خام کې بس ګر لاس می پنجاب می پندا لاس ناس ته ماته ګر لک ناس وی بازار ماته پما خام کې بس ګر لک ناس وی بازار ماته پما خام کې بس ګر
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میفته؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
تدین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر، خواه امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې